سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم و باورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د سولې بهیر اوږدمهاله دی خو باید له رامنځته شوي فرصت ډیره ګټه واخیستل شي. پاکستانی طالبان هڅه کوي چې خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. دا خبره دغه هیواد کې وروستیو امنیتي پیښو ته په کتو کیږي. پرونه تموزه اسدالله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکلي دی چې دی او نورو راپورونو تراشو پامو کړی دی سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوه کې له افغان مرکچانو سره کتلي. افغانستان او زیمبابوې څو شېبې وروسته دویمه تسلوبه پیلوي او امریکا له ایران غوښتي چې دغلته د اف بی آی د لا درکه شوي مامور په اړه سم ځواب ورکړي. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې له مرکچي پلاوي سره وکتل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان د ناجیه انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې تر ډیره د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او د روان تاوتریخوالي پر سر خبرې وشوې.
په هغه ناسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی میرمن دبرولاین سره د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې درلود، د سولې د پروسې پر پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او په سیمه کې پر فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او هرانخیز تاکید پرې وشو.
تر دې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد هم دوحې ته تللی و. د دغې موضوع تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لومړنی خصوصي راډیو په فعالیت پیل وکړ. د دې راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ترکمنی سیمه ایز راډیو خپرونه به له دې وروسته د اف ام په 92.9 چپو خپرونه لري او د سهار له شپږو به د ماښام تر اوو بجو پورې د دغه ولایت خلکو ته خپرونه وړاندې کړي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به ای گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاری او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یو سیمه ایز راډیو جوړ کړو څو له دې لارې وکولی شو د ترکمن ټبر پر حق ژغ تر مسؤلینو ورسو.
تا بتوانیم که صدای بر حق مردم ترکمن را به گوش مسؤلین دولت برسانیم.
په جوزجان ولایت کې دا مهال دیار لسیمه ایز راډیوګانې او څلور تلویزیونونه خپرونې لري. تر دې یوه ورځ د مخه په فراه ولایت کې هم د صدای زن یا د ښځو غږ په نامه سیمه ایز راډیو فعالیت پیل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو شېبې وروسته د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبه په ابوظبي کې ده او تېره اونۍ د دغو دوو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه زیمبابوې ګټلې وه. په تېره لوبه کې د افغانستان او نړۍ پیژندل شوی باولر راشد خان د ګوتې د ټپي کېدو له امله په لوبه کې برخه نه واخیستې خو نوموړی په نننۍ لوبه کې لوبیږي. زمکاګله ازادي رادیو ناوړی د امریکا په متحده ایالاتو کې چارواکي له ایران غواړي چې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ووایي چې په 2008 کال کې ایران ته د سفر پر مهال تښتول شوی وو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې امریکا با باب لیونسن هیڅ کله هیر نکړي. پرون د لیونسن د لادرکه کېدو څوار لسکاله پوره شول. بلینکن دغه راز له ایران نه وغوښتل چې ټول هغه امریکایي وګړي چې د ده په وینا په ناعادلانه ډول بندیان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپاهي پاسداران دوه چارواکي امریکا ته د نه ورتګ په تور لیست کې شامل کړل. د ترکیې به محکمه هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې څلور کاله د مخې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وژنه کې لاس درلود. دا خبر د ترکیې دولتي رسنیو پرون خپور کړ. د روسیې سفیر اندري کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال په ډزو وژل شو. 22 کلن مولود میرتل تنتاس هغه مهال د الله اکبر په نارې سره تومانچه را وویستله او تر ډزو د مخه یې سفیر ته ویلي و چې حلب مه هیروه. ظاهرا د دې خبرې اشاره د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې ونډې ته وه، د روسیې ونډې ته وه. برید کوونکی هم هغه مهال د پولیسو په ډزو ووژل شو. د انقرې محکمې د دې قضیې اتو نورو تورنو ته هم د زندان حکم ورکړی او شپږ نور تورنو کسان براءت ترلاسه کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د دغه اقدام هرکلی کړی. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران کچې ته ورسیږي، اړتیا ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. جان کیری د مارچ پر 9 په بروکسل کې دا خبره وکړه. تمه ده جان کیری د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا وندرلین او د هغې له لوړ پوړي ټیم سره په دې اړه مخامخ خبرې وکړي. په واشنگټن کې د نوې ادارې له راتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې دا دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې تمه ده د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 26 غونډه په نومبر میاشت کې په سکاټلند کې ترسره شي. جان کیری خبرداری ورکړی چې د سکاټلند په ګلاسکو کې دا دبه د اقلیمی بدلونونو په چارو کې وروستای ښه فرصت وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دوهې کې له افغان مرکچیانو سره کتلي چې سره ویلي
ارغه حڅه او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي.
د سولې د تودو هڅو لا هم جګړه نه ده سره کړې. کندهار کې هدفي وژنې دوه برابر شوي.
خپل کورو سره د باندې سره تړلې خوارینې څخه لري تر درسونو پاتې دي پرته تر پلان سره په وانګ سره روانې.
پاکستانی طالبان هڅه کوي خپل لیکې بیرته منظم کړي.
سرکاري چارواکي تختول شوې دي. وزیرستان کې یو حمله وشو، سلور خزي وژنې شوې. سرګندېږي چې دغه حالات سم نه دي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی شوی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. دیبورا لاینز په دوحه کې د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي لغړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسني اقدامات باید د سولې بهیر ټکنای نه کړي او باور هم باید زیانمن نشي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تازه روسي چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې هدف د دوحې د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تود دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه حڅه او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په هکله خپله اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. لدې سفر سره هم حال بیا اخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د وی غونډې د جوړېدو تابع نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 14 نیټې ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماتان به ګډون پکښې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالي شورا دواړو څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د یو میلمه هیواد په توګه حضور ولري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغو میلمنو کوربه وي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم دې غونډې ته ور بلل شوي دي. زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوي او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوي که نه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دوحه کې د افغان پلاوی له یو شمیر غړو سره کتلي او د غرازي د سولې د روان بهیر پر چټکتیا خبرې کړې دي. د سولې دغه هڅې یو ځل بیا داسې مهال تودې شوې چې په افغانستان کې لا هم له هڅو سره سره د جګړو ټغر نه دی ټول شوی او لا هم د جګړې اور بل دی. په کندهار کې د هدفي وژنو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال پرتله روان لمریز کال کې د هدفي وژنو پیښې دوه برابره وي. د دغه کمیسیون د معلوماتو پر اساس د روان کال د جدي میاشت تر ټولو ډیره خونړۍ وه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
د کندهار ښار پر واټونو ولاړ پولیس د موټرو او موټر سایکلانو تلاشي کوي. دغه ډول تلاشي تر ډیره د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د دې ډول تدابیرو سره سره لا هم کندهار کې تر کابل وروسته د هدفي وژنو او ترور تر ټولو ډیرې پیښې رامنځته کیږي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې د تیر 1409 لمریز کال په پرتله روان لمریز کال په دغه ولایت کې هدفي وژنې دوه برابره زیاتې شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جدي په میاشت کې د هدفي وژنو ګراف تر ټولو لوړ و.
هدفي وژنې چې هم چسپه کې مینونه پکې شتون لري او هم ترور دي، همدان توفنچې په وسیله باندې د ملکي کسانو او دولتي ملکي کارکوونکو او همدارنګ دینی عالمانو سپین ژیرو دا کسان یې معمولا ټارګټ دي. په دې برخه کې چې زیاته قرباني ورکړې ده دا یو لوی اندېښنه ده. لا اوس هم پر خپل ځای باندې پاتې ده، خو جدي میاشت کې دغه رقم ډیر لوړ و. په کندهار کې مشخصا که چیرې بحث وسی
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون که څه هم د روان کال د هدفي وژنو د ټولو ارقامو په اړه معلومات نه ورکوي، خو دغه کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د ترور یا هدفي وژنو 320 پیښې رامنځته شوي. د کندهار میرویس روغتون اجل وارد دغه روغتون ته په تیره یوه میاشت کې یو نوی وژل شوي او 235 ټپیان وړل شوي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې په وژل شویو یو نوي کسانو کې 8 او په 235 ټپیانو کې 140 هغه کسان دي چې په هدفي وژنو او مخامخ جګړه کې په نښه شوي او پاته نور کسان د ماین په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي.
تیره میاشت کې 140 زخمیان د ویشتلو په ذریعه باندې راوړل شوي دي او 8 مړي وه او 145 د ماین په ذریعه باندې زخمیان شوي راوړل شوي دي او چې د هغو څخه 30 مړه وه.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او خلک له ویرې سره مخامخ دي. خیرالله وغیګل د کندهار دوه اوسیدونکي
خلک اوس د خپلو کورو څخه د باندې نه سره وتلی دي، خواري نه شي کړلی، ډېر سره درسونه هم پاتې دي، پوهنتون ته پلار نه شي، ډېر په وانګ سره روان دي. غوښتنه مې دا ده چې د خپل ښاریانو امنیت ونیسي، خپله ډاډ سره د خلکو همکاري وکړي، د خلکو معلومات وکړي، د خلکو ورکېږي او ایستله کې نه معلومېږي، خلک ویشتل کېږي. او اوس موږ ټول محصلین د پوهنتون او چار ځای زو درس ته بېخي ډېر په وانګ کې روان یو، خپل درس ته پاتې دي.
هدفی وژنې خو اوس څه ډېرې شوې دي، ترورونه ډېر شوي دي. حکومت په دې کې بېخي ډېر پاتې راغلی دي، چچپکې ماینونه ډېر شوي دي، هر ځای پټاوونه کېږي، خو لیکن حکومت تر اوسه د دې دفع کړې نه ده او نه مخنیوی کړی دی.
د کندهار امنیتي چارواکي که څه هم د هدفي وژنو د زیاتوالي خبره نه مني، خو وایي چې یو شمېر برید کوونکي وژل شوي او نیول شوي دي. د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د هدفي وژنو کچه صفر ته راټیټه کړي.
په کندهار کې د نسبت تر پخوا اوس ډېر کم شوي دي، ځینې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا څخه لاس په لستونو ویشتل شوي دي او ځینې نور نیول شوي دي، عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. خو موږ کوښښ کوو چې نور هم کوښښ کوو چې په کندهار کې دغه هدفي وژنې غلچکي بریدونه دا صفر کړو. په دغه یوه هفته کې به درته وایم چې در اووه اته کسه موږ ډېر نیولې دي، عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوي.
په کندهار کې هغه هدفي بریدونه چې تر ډېره پکښې امنیتي ځواکونه، استخباراتي او دولتي مامورین او نور کسان په نښه کېږي، مسؤلیت یې وسله وال طالبان اخلي.
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوسم ورزو بامیانو ته. په بامیانو کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین سره هممهاله شپه له بودا سره نهم پروګرام چې د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر عنوان لاندې جوړ شوی پیل شوی دی. طالبانو شل کاله وړاندې د کب پر یوویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې ونړولې چې له پراخ مخالفت سره یې دا کار مخ شو. دا چې د دغه جوړ شوي پروګرام جزئیات سي دي په اړه یې پام وکړئ زموږ د خبریال د راپور ته.
په بامیان ولایت کې شپه له بودا سره پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمې په یاد جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د دې لړۍ پروګرام په پرانیست غونډه کې د بودا مجسمې ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړ او له نړیوالې حقوقي مراجعو څخه یې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمو تخریب عدلي تعقیب کړي.
از اداره مصدی مصدام
لسمایز اداری غختره کو چې د غم لړلی جنایت د شلم کال په مناسبت ته غزای د فرهنګیانو او حقوق پوهانو په همکاري دوسیه چمتو او تعقیب یې کړی.
ښاغلی زهر زیاته کړه چې د بشری تمدن د میراثونو په ساتنه کې نړۍ مسؤوله ده. روان کال د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کال سره هم مهاله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. افغان فرهنګ پالان وای د طالبانو دا نه بخونکي عمل هغه وخت بخي چې د فرهنګي میراثونو ویجاړونکي عدلي تعقیب سي او طالبان ژمنه وکړي چې نور په افغانستان کې لرغونو آثارو ته زیان نه رسوي. د بامیانو پوهنتون رئیس عبدالعزیز محیبی:
صلح را ما میخواهیم که در او دستاوردهای 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر
دست سوله غوړی په حقیقت د شلو کلمو لاستراول او همداشن لرغون اثر په کې خوندې شي. په داسې وضعیت کې سوله خوا ته ځو چې طالبان زمون لرغون اثر وی جوړوي، موږ به تمدن او فرهنګ له لاس ور نه کړو.
تمدن خود از دست ندیم، فرهنګ خود از دست ندیم، تاریخ خود از دست ندیم.
د ښاغلي محیبي په باور افغان حکومت دې د لرغونو آثارو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي ځکه د ټولنې تمدن او فرهنګ ورسره تړلی. طالبانو شل کاله وړاندې د 1990 کال د کپ یوویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بله یې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخ شو.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو او دغه راس په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم احمد سالی ته به غوښ شو چې د زینو ورسپانو پانی اړول.
امریکایي ورسپانې میامی هیرالد افغان حکومتي مشرانو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبې په ورځ د افغان سیاستوالو غوسه وپاروله. د ورسپانې په لیکنه دغه لیک چې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته لیږل سوی او په هغې کې د ملګرو ملتونو په مرسته د یوه کنفرانس د جوړولو وړاندیز هم سوی دی. د لیک لاهن د سیاستوالو انتقاد لپاره ولای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې چې یو کاپی ازادي رادیو هم ترلاسه کړي د شکیلو لوریو ترمنځ د بحثونو لپاره د اسانتیا برابرولو وړاندیز کړي چې پر یوه سیاسي جوړجاړي او اوربند سلا وکړي. میامی هیرالد لیکي د لیک په جواب کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن یوازې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د برخلیک په باب پریکړه کولی سي، نه د 15 میلیونو افغانانو پر برخلیک. د ورځپاڼې د تحلیل له مخې امرالله صالح په توند لهجه ویلي، موږ د سولې اړتیا احساسوو خو داسې سوله نه چې بل څوک یې راباندې وتپي. په لیکنه کې د ولسی جرګې د غړي عارف رحماني بیان ته هم اشاره شوې چې په ټویټر کې لیکلي دا لیک امیرانه او له خبردارۍ ډک وو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی غنډه کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د مشرتابه پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې له دسمبر میاشتې راهیسې په جلال آباد کې د دې رسنۍ څلور شیزنه کارکوونکي وژل شوي او د دغو وژنو مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی دی. دغه رسنۍ ویلي دوی به تر هغو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي نورې ښځینه کارکوونکي ونه ګماري. انعکاس راډیو ټلویزیون خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله له کورونو کار وکړي او دفتر ته دې نه ځي. د دې راډیو ټلویزیون مشر زلمی لطیفي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي تر هغو چې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي موږ نوې ښځینه کارکوونکي نسو ګمارلی. بلخوا د موبی گروپ مشر سعد موسینی ویلی د انعکاس رادیو ټلویزیون په څیر رسنۍ د معلوماتو په خپرولو او ځایي اوسیدونکو ته د تفریحي پروګرامونو په برابرولو سره د افغانستان کلیو او بانډو ته تغییر ورکوي. ګارډین د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې ویلي دي له تیرې سپتمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو لږ تر لږه 11 مدافعان او د رسنیو کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي او دا وژنې وروسته له هغې لا زیاتې سوي دي چې طالبانو او دولت په قطر کې د سولې مذاکرې پیل کړي.
اوس هم د ټکنالوژۍ له ډګره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د دغه هیواد په څلورو ولایتونو کې د ښاروالیو د خدمتونو د معلوماتو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی. دا چې دا اپلیکیشن څه دنده لري او څه آسانتیاوې رامنځته کوي تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د برېښنایي کېدو په لور یو بلګام د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په کابل کې د ښاروالیو د خدمتونو معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن استفادې ته وسپاره. د دې ادارې ویاند نرګس مومند د سې شمې پورس ازادي راډیو ته وویل دغه اپلیکیشن د وس لپاره یوازې په څلورو ولایتونو کې کار کوي.
لومړی ځل لپاره موږ وتوانی دي چې دا اپلیکیشن په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات کې پرانیسو. دې اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو سره به خلک په ډیر اسانه توګه وکولی شي چې د ښاروالۍ په اړه معلومات، د غړي تشکیل په اړه، د ویډیوګانې او ارزه د خدماتو په اړه، د سیاحتونو په اړه چې څوک غواړي سیاحت وکړي، د بودیجې په اړه، د غړي انکشافي پلانونو په اړه او ضروري شمیرې چې دوی غواړي په عین وخت ورسره تماس ولري هغه به هم پکې وي.
د اغلی مومن په خبره نور برخو کې هم کار روان دي ترڅو دولتي خدمتونه ټول برښنایي شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د معلوماتو لمخې دغه اپلیکیشن په اتو میاشتو کې جوړ شوی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د دې اپلیکیشن په مټ هغه څوک چې د ښاروالۍ څخه شکایت ولري کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي چې له لنډې مودې ځنډ وروسته به یې شکایت ته رسیدنه وشي. دغه اپلیکیشن به لومړی په ټلیفون کې ثبتېږي، له هغې وروسته به بیا د استفادې وړ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اترا اداره د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي هڅه دا ده چې اوسنی افغانستان په راتلونکي کې په برېښنایي افغانستان بدل شي. د دې ادارې ویان سید شنواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ټول هغه خدمتونه چې خلک ورته اړتیا لري د وخت په تیریدو سره به برېښنایي اړخ خپل کړي. ښاغلی شنواری په ټینګار سره وایي دا ټولې هڅې عامه خدمتونو ته د اسانه لاسرسي په هدف ترسره کیږي.
دغه ټولې چارې د افغانستان د ډیجیټل سازۍ لپاره ابتدایي هڅې دي. د اترا ادارې په پالیسۍ کې هم او ستراتیژۍ کې هم د افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې د الکترونیکي او ډیجیټلي خدماتو ایرایه کولو لپاره ځانګړي ځایونه موږ ورکړي دي.
د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې د کابل ښاروالۍ په ګډون د هیواد له څو نورو ښاروالیو د فساد راپورونه خپاره شوي وو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا پاکستان که دا طالبانو لیو شمیر خونره یو بریدونو وروسته دا هیواد پا چو خارونو که دا امنیتی خطر خبرداره ورکول شوی. پاکستانی چارواکو پرون پا دیاره خلکو تا معلومات ورکرل. دا پاکستانی چارواکو پا خبره دا غلطه وضعیت بدلیدون که دی. تفصیل دا فریبا ظاهر پر اپور که.
د پاکستان پولیسو پاوز نیمه امنیتی او پاوزی ارګانونو ته سپارښتنه سوي چې د پاکستاني طالبانو د لاډیرو بریدونو د مخنیوي لپاره په تیارسي حالت کې اوسېږي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د سه‌شنبه په ماښام خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تیر اونۍ د دې هیواد دوه پولیس افسران په دوو بریدونو کې وژل سوي دي. یو برید په پلازمینه اسلام آباد او بل یې د شهر ته نږدې په یو بل سیمه کې سوي. د دوه بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دوه بریدونو داسې ویره خپره کړې چې ګواکې پاکستان اسلامی توندلاری ترماتی ورسته غواړي د افغانستان سرحد ته پنځه سیمو کې چې په 2014 کال کې لاس ورکړي پېښته راوګرځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان هڅه کوي خپل پټ مرکزونه بیرته فعال کړي. پاکستانی چارواکو شنونکو او تحقیقاتي مؤسسو خبرداري ورکړي چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو توپیر لري او هڅه کوي چې لاس وتلې سیمې بیرته لاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه تحلیلګر داوود خټک په یو مطلب کې چې څو ورځې وړاندې ډیپلوماټ خبرونه چاپ کړې وویل چې پاکستانی طالبان بیرته صحنې ته راوځي او په تیرو دوو کلونو کې خپل لیکي بیرته پیاوړي کړي دي. دا هغه په وینا دا اقدام د سیمې او نورې نړۍ لپاره خطرناک دی. شغل خټک ازادي رادیو ته وویل
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې د پاکستان په پاوز باندې حمله هم زیاتې شوې دي. ورسره داسې پیښې هم شوې دي چې څه سرکاري چارواکي په هغې کې تختول شوي دي. د دې ترڅنګ که تاسو ته یاد وي نو په وزیرستان کې یوه حمله وشوه او په هغې حمله کې څلور ښځې ووژلې شوې. نو دا واړه واقعات نه دي، نو داسې څرګندېږي چې دغلته حالات سم نه دي.
د پېښور ښار د امنیتي چارو تحلیلګر فدا خان هم په دې باور دی چې ډېر احتمال لري د پاکستاني طالبانو تحریک د بیرته راتلو لپاره هڅې کوي. د جرمني ډي پي خبري اژانس لیکي امکان لري له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون هم پر پاکستاني طالبانو اغیز کړی وي، ځکه هغوی دا د افغاني طالبانو لپاره یوه بریا ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو د پخوانی ادارې او طالبانو ترمنځ د تیر کال په موافقه کې راغلي چې ټول نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
تاسو له پیغامونو
استاد حجی سیراسان نکونن له ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمون دلاتي په لنډی کس کې یو دار العلوم موجود دی. دا څو کاله اوسو چې شاګردان یې په شنه اسمان لاندې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ترې ټول لاندې شي او چې غرمی په اسرو غرمو مانه غریبانه ناست متنم چې دادا چې دوی ته یو کامل جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کړي. وسلام په احترام.
آزادی رادیو ته مدا پیغام ده زموږ په زابل کې بادام ټولیا خولي دي. نو له حکومت څخه مدا هیله ده چې له موږ سره مالي کومک وکړي چې زموږ خپل جایداد و هغه یخولی ده. بادام دي یخولی دي. حکومت څخه مدا هیله ده موږ نور جایداد چې نه لرو له موږ سره مالي کومک وکړي. د زابل ولایت په مرکز کې بادام ټول یخولی دي. السلام علیکم. حضرت الله يم د جلال آباد خان د حافظاما خون کو یو تن نادر سره پاری کا جن نه پر غره کې 200 حافظاما خون کی او د 200 سوالو نه درې سوالو ته جلال خان نه وی کا د عمل صبر د جما شنه جرات دی نن له سوالو سوالو ما شنه د عمل صبر د جزا پاتې دی وزارت سره پاری کې ولایت مقام سره پاری کې ریاست مقام سره پاری کې یو اته وایي چې د پاتې د ورکې دی بری جام پاسه هله کومه چې زر تر زر د زمونږ په مورید ماشات اجرا کې دوه هم دې من سره د رسمي کښته ځمنه کړو او ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام له سنا مجلس جرګه حال لري چې بری باندې دی وفادار دي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوس هم په مکړې لاندو خبرنو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې لمرکچی پلاوي سره کتلي. چارواکي وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر په چټکتیا خبرې شوي او ویل شوي چې له اوسني فرصته باید ښه ګټه پورته شي. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لومړنی خصوصي راډیو فعالیت پیل کړی. دغه راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی ویلي چې له دې وروسته به د دوی راډیو د اف ایم په 92.9 څپو خبرونه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې ټیسټ لوبه پیلوي. دا دویمه لوبه په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړنۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونه له ایران څخه غواړي چې د امریکا د فدرال پولیس اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ورکړي چې په 2001 کال کې ایران ته د تګ پر مهال تښتول شوی. د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه یې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وژنه کې لاس درلود. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری وایي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران کچې ته ورسیږي اړتیا ده چې امریکا او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. سموکاګله ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته ورسېدو. مخکې دی چې 19 پروګرام ازادي یو اوریدونکو ته وار ورکو یو بل مسأله راخلو. ننګرهار میشتې یو شمېر خزینه فعالانی وایي د افغان خزو په ځانګړي ډول ننګرهارې خزو ته داسې بنسټیز کارونه نه دي شوي چې د دوی راتلونکي ورباندې تنظیمین شي. دوی د خزو په برخه کې شوي کارونه لنډمهالي او نیمګړي بولي او وایي باید داسې کارونه شوي وای چې د اوږد مهال لپاره پرې د افغان خزو درد دوا شوی وای. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار زموږ د خبریال راپور ته او ورپسې هم لجمن سره سم خپل پروګرام ازادي او اوریدونکي مه هیروئ.
په داسې حال کې چې اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي او د دوی د پرمختګونو یادونه او درناوی پکې کیږي، خو ننګرهار میشتې ځینې مېرمنې پکې د راتلونکي اندېښنې بیانوي. لیلو افغان د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکې او یوه مدني فعاله ده. دا وایي ښځې اوس هم د پخوا په څیر له ستونزو او ننګونو رنځ وړي. لیلو وایي که په تیرو 20 کالو کې د ښځو په برخه کې ترسره شوي کارونه نیمګړي او نمایشي نه وای او د ښځو د پرمختګ لپاره په سمه بڼه پانګونه شوې وای، نو اوس به له ډېرو کړاوونو خلاصې وای.
چې موږ په د تعلیم په برخه کې لا ډېرې ستونزې لرو، نورې پروژې برنامې او موسسې خو لا پرېږده، خو دلته خویندو ته هیڅ کومه دومره وخت نه دی ورکول شوی او نه ورته دومره توجه شوې ده. مګر موږ د بدبختیو سره مخ یو، خو غواړو چې باید داسې یو زمینه برابره شي د خویندو لپاره چې هم د تعلیم په برخه کې هم د کاري فرصتونو په برخه کې تر څو ونه دو په ښه ډول سره استفاده وکړي.
حسنه احمد زید ننګرهار یوه بله مدني فعاله ده. دا وایي د ننګرهار په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې لا هم ښځې له ټولنیزو محدودیتونو کړیږي. د حسنا په باور د ښځو د کار زده کړو او پرمختګونو په لاره کې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز محدودیتونه، بې باورۍ او د دوی پر وړاندې ناسم ذهنیتونه دي چې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا زیاتوي هغه ښځې چې زده کړو ته لاسرسی نه لري د راتلونکي لپاره یوه بېله ننګونه ده، خو هغه چې زده کړې کړي او د کار کولو نیت ولري باید سر په ورغوي کې ونیسي.
شرایطو کې خزینه له ډېرو تهدیدونو لاندې دي چې هغوی ته اختارونه ورکول کېږي چې وظیفو ته مزه اکثره ترور دی وفات کړي مړي مړي شو وجل شو په هدفي وجنو کې خزینه او تصحیح کار نه دسوي او دولت او هغه ادارې چې د خزینه لپاره په نړیوال کچه باندې کار کوي قوي اقدامات او سیزه کې دوی تر څو هغه تعلیم کړي هغه په کور فاتي نه سي دوی ته استفاده وکړي
نه امني کما پاملرنه نرواکی بی وزلی او بی کسی هغه لوی موارد دي چې د بسمینه په سیر سلګونه او زرګونه لوستنجونی او میرمنې د کاری فرصتونو پرمن کړی دي بسمینه چې نغواړي غږ خپور شي وای لستونزو سره سره یې په دې هیل زده کړی وکړي چې سبا یو خون کشي او د خزو د بی سوادۍ پر وړاندې مبارزه وکړي خو په خبره یې دا دوهم کال دی چې هڅه کوي خو قسمت ورسره یاري نه کوي دا په داسې حال کې ده چې همدا سږ کال د ننګرهار د ناامنو سیمو یوازې 144 جونې له 14 ټولګیو فارغې شوې او هیله یې دا وه چې په خپلو سیمو کې دې د ښوونکو په توګه په دندو وګمارل شي کومې چې د بسمینې په څیر لا هم په کورونو کې بې دندې ناستې دي د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو دغه اندېښنې مو د ننګرهار د والي مرستیالي حبیبي کاکړ ته وړاندې کړې اغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې اندېښنو د درک په صورت کې توانېدلې چې یو شمېر لوستو خزینه وو ته په اداراتو کې د کار کولو او یو شمېر نورو ته چې له زده کړو لرې دي د کرنې مالدارۍ او حرفې په برخه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي دي حبیبه کاکړ مني چې د ښځو لپاره ترسره شوي کارونه بسنه نه کوي او لا نور ډېر کار ته اړتیا شته خو په وینا یې پلان لري چې په راتلونکي کې لا ډېر فرصتونه برابر کړي څو په دې اړه شته اندېښنې کمې شي
ولې د ښځو دپاره چې مونږ کوم کار کړی لاسته راوړنې لرو په ټول افغانستان کې یوازنی ولایت چې هغه ننګرهار دی چې تاق وتی ده دا اوس تصمیم داسې ده چې ولسوالانې مقرر شي تصمیم داسې دی چې د ښاروالانو معاونینې ښځینه اوسي ښځو ته د زراعت په برخه کې د مالدارۍ په برخه کې ترینینګ شوي دي عرفوي زده کړې شوي دي دا هغه څه دي چې دا شوي دي او دا لړۍ روانه ده
خو د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو په باور که د ښځو لپاره سر له اوسه پاملرنه او اقدامات جدي نه شي نو راتلونکي 40 کاله وروسته به هم ښځې په همدغه وضعیت کې وي او له کړاوونو ډک ژوند به ولري
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونه په مرسته نورمونه سندوم ورزو استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تبصره پرته خبروم
هلو السلام علیکم پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه مشکل دی چې دا موږ افغانان چې د سرخه ده بوشوي دا د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوشي دې ته کوي او نی پری کې دی پوش باید د دې مبارک کې لکه چې او شی پوش او ډیر هغه لاندې ورته نه خلکو دی روپې هم بیا خپل پزور واد او زور واکې پوش ځان نه زور واکې جوړ کړل نه ما شرونه ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي ځې پکې نشته پوش وي ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخې خش
السلام علیکم و رحمت الله بازم ما د غزنی ولایت چې لنه په مسافری باندې ما دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایي به تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځول دي په مسافر راکټ کوي دیوالونه باندې ویل دا حق دی چې شي د حق دی مختار پر دا کې سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو په اله خلک له ګل وګورئ اتي په شهري کې اته وای مننه ګوري خپه شم نو ډار وکړم مننه که خپه نه ستې کېږي خپه شم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمع مکاشن دوستو جمع دا حیرات ولایت تن اڑی تن ہو جدا دل تے سیدی دا خوراکی لکا وڑا لکا وڑی لکا وڑی جی سایر گرام سی بھی دیا په خو شي به په درې سوه درې یل سي کلو دی درې کلو غوړي دی درې لیتره په دوه سوه لس روپۍ به اوه سوه په دوه سوه نوي روپۍ پرتې دي بس اوړه دغه حساب خو پخوا پنځه سوه روپۍ به اوه په دوه نیم دوه لس سوه ته رسېدلې وایي جان دغه حساب کا باید چې یو حکومت د دې پاملرنه وکړي داسې خلک شته چې د ماښام نه لري بس نه پرې چې سیانه ناشته نو دا هر څه د بردا شهرداري خو نه چې نه فار شي نه خو نو دا ولي دا شي پوته دي چې علت چې باید دولت د دې مخنیوي او چې ودیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نه خو نه زما ځغ به تر لور مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورسلام. زه جانانم د علمل ولا سم اړیکې نیولې ده
د امرس چې راځي شراو خپل کوروته نزموږ په دواله سي ګړندې ورور په کور کې شینل ورو جنګو سره برسي په بازار کې ماړول چې نزموږ سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو خپل هم ځواني کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زما همدا ستونزه دا د زکه چې په وروار مو یادونه کړې دي چې پر دوار غړ مو زغه ژخ خو استاد په خپل میزو کې څول سره وقیدا چلن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په سره کې. عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ژخو ستاسو ملکیان ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیان ته رسولي دي. نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دواړو ژخو ستاسو اول اول په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله هم سره نږدې کوي. سوله د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرې سلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشول. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او خوب او مېب او مازره دي دوی فساد به حکومت کوونه کو بالکل د الله د رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په سي دونه څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. د پارلمان په سي څوک دونه زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. ولی په ګمرک کې ډالر دی په ګمرک کې افغاني دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. ا دې کس په ګمرک کې ته درو خې ما چې هغه د جمهوریت د جمهوریت نم داغه جون خې دی د جمهوریت نم داغه روزګار خې دی کوم پیسې چې غواړي هغه تور دی ورته نه بلته حالات په تدریج ال دې او فزیک هغه باندې غوړ شو تاسو ته وي.
السلام علیکم. انا خبرې کوم د موږ د درګاه کې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پر لږ کېږي او نه د جای اوټو کې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. د موږ د دوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه درګاه باندې د راکا راشته او لږې زیاته کې او لږې کوي چې د موږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه
حاجی شیراسان نکنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته استاذ ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کې امیر نه لري په پردو کورونو کې درسونه وایي په کرایې نیولې دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم نجونو دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زما رحمان نیمه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو د ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم زابید الله جان عزیز ته روزګار د جرهوت ولسوالۍ ته تاسو دا پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرهوت په ټول ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدای زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم صاحب. د بنیام د کابل امریکن یو ده د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کېږي خلک دې له دهنې سره به مخ کړی دي. نو که امنیتي چارواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خوب تګ راڅګو کې ځکه اور 14 یا 15 نه مسله ده کې چارواکي زما واوري. والسلام.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوې ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاسو ګروان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د یو لپاره باید تکار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د اقرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړو لپاره چې دي کوم زده کړیالان چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس ګروان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراه د ولایت د مقواټ ولسوالۍ اتري زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بېکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ویل شو نو زه خپله د مکتب ارمان لرم دا کشران دغسې جوړ شي. باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم د هلمند دالی څخه. زما دا پیغام دی چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې شوې دي. نو په هلمند کې ښوونځی شوبه نو باید تړل کېږي که نه تړل کېږي کور نه د وژتخه نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دغه مرض افغانستان نه ورک شوی و خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه رئیسی دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي تېر به شو دغه ولې شوروان ایڅکه دا مرض یو پر لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کونړو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو زمونږ دغه پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه هم دا غوښتنه ده جدا هم دا غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زرګل خان هم د لغمان ولایت د لسر ولسوالۍ نه تاسو خدمت درسم ته راځي ازادي ته د لغمان ولایت د معرف ریاست نه مې دا غوښتنه ده چې د لغمان ولایت د لسر ولسوالۍ کې د داجانو نه بره د ساجل پنځه کلي دي تقریبا یو ساعت شل د ښې لاره ده او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کې هم د سیکانو د بعد ما سخین نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول ان توجه تر کړو او چې دا د هغه څه ده تر څو نشته د دې سپټ استمیاشنې تر څو استمیاشنې تر څو هغه تر څو ختم شو موږ غواړو چې د دې نه کانو لپاره د پنځه کلیو لپاره یو کنجون دا یو پر د دې دا یو لښبند دا یو د دې دا یو ټول لښبند دا د پنځه کلیو ته وګاره کوم ماري نه کوی دا او یا کته مایه د لغمان نه خوایو چې دا مطلب څه ده موږ د دې څخه د باد او باران کې د خوځې تګلې باندې تګلې چې دا مطلب موږ د مطلب د اګور لرو موږ د دې ځای کې د تر ډولې په منځ کې چې موږ حتما له مطلب جوړ شو موږ باندې د ولتنو خلک هم د دولت خلک هم دا ولت خلک موږ ته حق ورته کېږي کولی لپاره چې موږ مطلب جوړ کړو چې تقدیر ډېر بده تمامېږي چې ډېر یو ساعت شل کته به موږ لاره کوو د موږ لپاره ډېره مشکل تمامېږي او هر مر مطلب جوړ کړي د پنځه کلیو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زینلاند هلمند ولایت څخه د فراری کني ولیده دغه د هلمند شهیدانو او معلولینو ماشینه چې کوم دي دغه نه دی ورکړی او دوی د ډېر ستونزې سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی شي نوی بیا دا پروش کالم ماشین هم دا چې اوس سره فش کړ بیا دا چې بیا نه راکړي بیا په نوي کال کې درکو بیا نه راکړي بس دا کار دی او زما پیغام نه شر کړي.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ترسیږي. تر اوسه ترمیم یې نه شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. ترمیم دا موږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم. ګل احمد کوریما د کندهار ښار څخه وروره څنګه مدار په دغه د افغان لیتون شرکت دی دا به څه کوم ډول څوري په کندهار ښار کې ما مخکې په غمنه چې کړی دی وروره خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کوي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو کچیر د څه وامه په څلو کې نه پیسې دا د افغان لیتون شرکت دی اس خدمات نه لري به څه کوم ډول دی وروره نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت څنګه تاسو خپل شرکت ته نوځل څه دا اوس نه چې تاسو کله کې دا څه دا شرکت باید فعالیتونه زیات کړي، ځکه چې موږ ښار ډېر زیات پسند کوي، په ولسوالۍ کې کار نه کوي، په ښار کې کار نه کوي، په یو ځای کې کار نه کوي. نو دغه پیسې خو نه موچ نه شي چې زموږ ساخلي او موږ به په خدمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لنډ پیغام هم هیله ده چې تاسې به نشروئ د پیغام د نشرېدو په هیله ده. خدای پامان، السلام علیکم.
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا سړی تښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وس کری نرم کری دا شان کری دا بغرا وس پاکه تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کرا تیر سه دا بغرا پاکه تړل د موږ وس څوک نرم کړو ګرد پاکه دا ونم دا کښتونه اوس بغرا اوس ورتلل چې دا څاک خوبه نه څه پکې خدای په امان.
سلامونه احترامات بدرې کوچی ما غن د نیمګړ ولایت نه موږ دغه یو حکومت له خانه موږ د بدرونو له شیخ مو ته موږ تاسو د ملګری لپاره څنګه تیار کوو نو علماري مرض کې یو نیم فریق د مرسته نه کړم چې موږ د راځي چې موږ له کوم شهر راغلو. سلام.
بله سلام علیکم، زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسیدونکی یم. او داسې ده چې وروره حکومت نه مې هیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی، د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې آزاده کړي. او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلرې دا مزه نه کوي، مثلا دا خوند نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي. نو دې ته یې رعایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ د پیغامونو راستولې و د موږ په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې زموږ سره طاهر روشن همکاري کوي، د دې همکاري څخه مننه کوم. او تاسو څخه هم مننه، او تاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Shut up. کرا.